سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سرور بجوشي تاسو آزادې رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د بشری حقوقو یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د پاموړ زیاتې شوې دي. د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېښنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خېد طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمن مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چند شوې دي. د جبري ورکېدو کچه بیا شکنجه 15 او خپلسري او غیر قانوني توقیفونه نږدې د 30 سلنه لوړ شوې دي. د یاد راپور مندنی خی چې په خوانی حکومتي کارمندان او د هغوی کورنۍ د خپل سړي نیونو شکنجه وژنو جبري ورکېدو او نور غچخستونکو اقدامات اصلي هدف نه دي. راپورونه د طالبانو د تبعیضي پالیسۍ لامل د ښځو لپاره د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته هم اشاره کوي. په ځانګړې توګه د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون پلي کول د ښځو حقوقو نور هم خراب کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا راپور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکونکو شتمنیو تاسیساتو په نښه کولو سره وپیښي رامنځته شوې. د یو چا راپور چې د پنجشنبه په ورځ په ریلیف پاڼه کې خپور شو د همرغلي چې دا پیښې د 15 بشري کارکونکو د توقیف لامل شوې چې دوه خزینه کارکونکي هم پکې شامل وي. راپورونه زیاتوي چې د پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیمه لاسوهنه کړې او زیاته کړې چې د نړیوال سو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري حقوقو مخنیوي ده. او چې په فبروري کې د لاسرسي اړوند او بیا پیښې راپور کړی چې د تیرې میاشتې په پرتله یو 15% کمښت او د 2023 کال د فبروري په پرتله 15% کمښت ښیي. دا سهي ودونو د ساحلي فوټبال سیالي نن په ټالان کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سبا له متحده عرب امارات سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازګر په 4 بجو شروع شي. افغان لوبډله به د یکشنبه په ورځ له ایران سره او د سه شنبه په ورځ د خپل ګروپ په وروستۍ لوبه له انډونزیا سره ترسره کړي. تورو پټولینې مشرانو په شمه د خدیر شمت سره ټولیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تعرفو اقتصادي ننګونو او د خپل دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ بر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان پرته د اروپای ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالی ملاتړ اعلان کړي. دوی به د اوکراین د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي سیاسي اراده وکړي. د اروپای ټولنې نننۍ غونډه به د زلنسکي پر ویډیوي وینا پیل شي. د دې خبرونه ډیره برخه د نورباس خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو اوسم دا سالورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو وقت بیا را سره دروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړل، خو ویل چې خلک خپل پسرلنۍ ملي کولای شي. سبا جمعه د 1404 هجری لمریز کال لمړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. دا چې خلک څنګه نمانځي او د پخوانیو کلونو پرتله یې د نوروز په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي، اسدالله الدین پرې راپور برابر کړی دی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنه غونه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتلل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په ښار کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به یو ډیر لوی غنه غونه کېدل. ښار به بند و. د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روضې مبارکې څخه به لالته لارې بند و، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدل. خو اوس دغه هیڅ نشته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډی دغه پازیرایګانی دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکې مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخوپشان زګړی تیاری و نه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وخت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نیو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده. نور د خاص امادګي موږ نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار خو ولاړ سم، نورو کلو کې مزار تکلم نو سږکال لاره بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږي چې جوړې یې ځم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس او دا ډیر په وجه سړی ناسم خسکو ناظم سړی یې تنګی راځي نو په میله میرا ده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز للمانځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس خبرونه ته خرخ لاست. نن د افغانستان په سړو سیمو ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لمړۍ ورځ ده. دا څلورم تعلیمي کال د چین جونې لشبګم ټولګي پورته له خونځو څخه محروم پاتې شوې دي. طالبان چې د 2021 کال پاکستان کې کابل ونیو ژمنه کړې و چې د ټولو جونو لپاره به خونځي پرانیستې وي، خو د 2021 کال د مارچ په 3 مې هغه وخت د نوي خونیز کال پیل ده. دوی تر شپږم ټولګي پورته جونې له خونځو راوګرځولي او اعلان وکړ چې تر امرسانی پوری به د مکتبونه بند وي. خو د پانتونونو دروازې د امر وروسته نه میاشتې پرانیستې وي او بیا د 2023 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د خزینه او زکونکو پر مخ د ټول دولتي خصوصي پانتونونه تر امرسانی پوری بند شي. دا د نن ورځ هم د مکتبونو یا ښوونځیو زنګونه مال شوي دي، خو بیا هم انجونې یوازې کولی شي تر شپږم ټولګي پورې د ښوونځیو ته لاړ شي. نن پر همدغه موضوع په خپرونه کې بحث لرو. له تاسو ټولو اورېدونکو هم هیله کېږي ځانګړې توګه باندې لاغه زکونکي له هغو مېرمنو چې هغوی په خپرونه کې دلته اړیکه نیولې ده، بیا د هم اړیکه ونیسي او د خپلو دغه ستونزو او د دغو دا چې هغوی نشي کولی نور خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، په همدې موضوع د موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې به راسره د تلیفون پر کرښه د ښځو د حقونو فعال غلی جلی ولي، د ښځو د حقونو فعال غلی سره خان زید او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلی مینا اکبري به موږ سره د تلیفون پر کرښه واصل پاتې شي او د نننۍ موضوع موږ سره خپل نظریات شریک کړي. اوس هم ورځو له اغلی زید سره به خپل بحث ادامه ورکړو. سلامونه اغلی زید، وخت په خیر. خدای دې کوي چې خبه به سلورم کال د چیلش پیغام ټولګي پورته انجینری مکتبونه ته نه پریښودل کیږي. ولی
سلامونه نیکی همه خدای دې کوي چې دوه جوړ اوسې غي من تاسو ته بلنې څخه دا تاسو سلام کوم کوم کتناز دې دې پیغام نو دوسته پر دولت مون کورې نه ما ته ګونم باندې نشي کولای چې په لاره شي د دې تر څنګ کنټرول نه دروازه هم بند شي دي. دا یو ډیر غټ د سیان نه زه فکر کوم چې په خپل تیرې دو سره تا نور هم د دې چې کنټرول ستونز باندې کې دې سیات ستونز باندې د کې چې مونږه کې چې ته وګورو کې یو انسان یو د ټولې د مکتب ته لاندې شي دا غي چې ټول ډیر ستونز باندې نو ته فکر وکړه چې څلور کال یو نسل مکتب ته نه ځي هغه پونتون ته نه ځي نو دا غي چې بلانول وسونه گرانی نړۍ اوس په کوم ځای کې ولاړ دی موږ کچې ته وقع نه غواړ د نړۍ سره ځان برابر کړو سیال سره ځان سیال کو نو موږ ته په کار دی چې یو قدم پر ځای موږ سل قدم واخلو نو کچې ته د سل قدم پر ځای موږ دی ته نو ګورو چې موږ ته زو یا شاته راځو د سل قدم په ځای باندې موږ نور هم په خپل ځای باندې کینو نور هم شاته زو مکتب باندې او پونتون باندې نو زموږ نسل خو نوی نسل خو اصلا هم د نوی د نړۍ د نوی ټیکنالوژي سره د نوی شیانو سره بنی آشنا نو موږ چې دا موږ کولای شو د سیل سره بزن برابر کړو کچې ته واقع موږ غواړو چې د سیل سره برابر اوسېږو د نړۍ د هیوادونو سره برابر اوسېږو او خپل ستونزو ته خپل رسیدګي وکړو که هغه په کی هغه په انجینری کې که هغه په ټیکنالوژي کې په هر شي کې چې هر یو هیواد څه دی لکه یو انسان چې په ژوند کې هر شي ته ضرورت پیدا کوي موږ یوازې نه شو کولای چې په یو کوټه کې کښېنو ژوند وکړو څښاک خوراک وکړو بس خلاص ایک شی نو نه وکړو دلته خو ژوند نه کښېنو موږ یو اجتماعي ژوند لرو نو موږ وایو چې په کوم ځای کې اوسېږو ژوند کوو د خوراک څښاک تر څنګ په دغه جمعیه کې چې اوسېږو د روابطو ته هم ضرورت لرو د نړۍ نو د هغه ځای نورو کسانو سره د اړیکو لپاره لپاره مونږ ضرورت پیدا کوو، مونږ ته باید روغتیا ته ضرورت لرو، دوا ته ضرورت، درمل ته ضرورت پیدا کوو، خوراک ته ضرورت پیدا کوو، امنیت ته، پیسې ته، لراسه وړه دا شي هر شي چې د انسان د ژوند پورې مربوط دی چې مونږ ورته ضرورت لرو. یعنې مونږ نشو کولای په یوازې ځان باندې ژوند وکړو. نو همدغسې یو هیواد هم دی په یو ځای کې چې اوسېږي، یو هیواد چې په نورو ګاونډ هیوادونو سره راکړه ورکړه ونه کړي، د دوی سره ونه اوسېږي، د هغوی سره سیال ونه اوسېږي، د هغوی د یعنی که چېرته هغوی په هر ډګر کې ځان رسولی ده او ته اوس هم ورته لاس اوږد کوي او د هغوی څخه کومک غواړي، نو د دغې کومک څه بځای ته باید چې په خپل نسل باندې کار وکړي، خپل نسل وروزي، په خپل ځان باندې ځان بسیا کړي، په خپل نسل دوی ته ورسوي چې د راتلونکي دونه روښانه اوسېږي چې ته ګاونډ هیواد ته ضرورت پیدا نه کړي چې ستا د هیواد څخه یو مریض عادي مریض د هیواد څخه ووځي لاړ شي ګاونډ هیواد ته. نو که چېرته دغه شیانو ته مونږ فکر وکړو، واقعا زمونږ نوی نسل چې دا به دغه شیانو څخه به لرې وي. پخوا یو شی و چې طبابت سره د دوی یو څه نه څه دونه دښمني وکړه، نو نو غوښتل یې چې ډاکتران ته یا هم قابلګانو ته دوی ته د زده کړې یا زمینه چې باید مساعده وه، د کار زمینه چې مساعده وه، هغوی باندې پابندي نه وه، هغوی باندې بندیز نه وه دونه. خو اوس په دې وروستیو کې په هغوی باندې هم بندیزونه ولګېده. نو تاسو فکر وکړئ که چېرته زمونږ دغه نسل ډاکتران، دغه نسل نرسان، دغه نسل قابلګان چې د منځه لاړ شي، دوی یا خارج ته لاړ شي، یا هم ودونه وکړي، څوک وظیفه کوي، څوک وظیفه نه کوي، زیاتره به مري. نو د هغې نه وروسته به نوي نسل کې به مونږ نه ډاکټر ولرو، نه به انجینر ولرو، ښځینه کې درته خایمه، نه به زمونږ سره به قابله وي، نه به هم مونږ سره به نرس وي، هیڅوک به مونږ سره نه وي. نو زمونږ په راتلونکي کې یعنی مونږ د وړوکې شیانه نیولی تر غټ شیانو پورې به مونږ د خلکو د منت بخرو، هغوی ته به لاس اوږد کوو، د هغوی د احسان لاندې به یو، د هغوی نه به مونږ سوال او زری کوو چې راشي زمونږ سره کومک وکړي، زمونږ په هیواد کې دغه شی مشکل نه، زمونږ هیواد کې دغه شی مشکل نه. نو دغه دې لپاره به هغوی راځي مونږ سره کومک کوي. دغه شیان لپاره که چېرته طالبان فکر وکړي، زه فکر کوم زه مطمئن یم چې د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې به زر به خلاصېږي، خو دوی دغه شیانو ته فکر نه دی کړی. دوی د دې لپاره خوشحال دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې مونږ بند کړي دي. ښځینهو سره د دوی یو بل رقم سیاست دی، د ښځو سره انجونو سره د دوی سیاستونه ډېر زیات دي. هغه بیا په تعلیم کې خو په وظیفه کې بېخي دوی ورسره سیاست ښیي. نو که چېرته طالبان دې شی ته فکر وکړي، نو زمونږ نوی نسل به بېرته خپل پښو باندې ودرېږي. په دې وروستیو کې په دې جمهوریت دورو کې چې دا زمونږ نوی نسل زیات تعلیم ته لاسرسی درلود، ډېر په اسانۍ سره، یعنې ټول مشغول دی خپل درس و خپل درس د خپل ژوند لپاره یا خپل هدفونو لپاره به فکر کوله، ډېر به کوشش کوله چې ماستري وکړي، ډېر به فکر کوله دکتورا به وکړم، ډېری به زیاتر ډېر زیات فیصدي زیاته وه چې لسانس و د مکتب څخه هر کال زمونږ زرهاو متعلمین به فارغېده. نو اوس د په دې څلو کلونو کې مونږ د مکتب فارغ نه لرو، د پوهنتون فارغان خلاص شو، له منځه لاړ، کانکور ازموینه نه کېږي، که کېږي د هلکان لپاره کېږي، د جینکو لپاره پکې ځای نشته. نو ماستري او دکتورا خو پیدا چې په هغې کچه کې خو هیڅوک هم بني. نو زمونږ نسل یعنی د دې څلو کلونو کې دا نوی نسل چې مونږ ورته بیا ضرورت پیدا کړو، دا نوی نسل زمونږ بېخي له منځه تللی ده. د دې رسول دا ډېر به ستونزمن وي. د یو ورځ دوه ورځې خبره نه ده، د یو میاشت، د یو دوه میاشتې خبره هم نه ده چې مونږ وایو چې مونږ به ورسوو. دا د کلونو کلونو خبره ده. څلور کاله یو نسل چې د تعلیم څخه، د مکتب څخه، د درس څخه، د کتاب څخه لرې پاتې شي، نو تاسو فکر وکړئ دا څونه به دردمند وي، او دا څونه به وحشتناک خبره به وي. یعنی انسان به دونه ورسره د دې حالت سره به مونږ دونه عادي کېږو، کله کله به داسې فکر کوم کله کله چې یعنی راتلونکي کې داسې به یو وخت راشي چې مونږ ته به مکتب، مونږ ته به کتاب، مونږ ته به استاد داسې جالبه وخت کوي. زیاتره جنکیانې چې دي همدا اوس هم چې دا ودونه وی کړي، تاوتریخوالي د کورونو یا زیرستن ودونه چې مونږ ورته وایي هغه ډېر شوی په افغانستان کې، ځکه چې جنکیانې نه شي کولای مکتب ته لاړ شي. نو که چېرته مکتب ته لاړ نه شي، نو بل لاړه خو کورنۍ سره هم نه شته.
بله، آغلي زید به هم تاسو سره خبرونه ته دوام ورکړو. آغلي اکبري تاسو هم ښه راغلاست په خبرونه کې. نن د ښوونځیو زنګونه وویل شول، فکر نه کوي دا د افغان نجونو لپاره نور د درد ورست کېدلی شي چې هغوی په کورونو باندې ناستې دي نشي کول چې لږ په کوم ټولګي پورته خپل ښوونځي ته د ادامه ورکړي؟ څومره روحي فشار پر دې باندې راوستلی شي؟
ډیر زیاته مننه حسین جان، سلامونه تاسو ته، سلامونه تاسو د دې خبرونې ټول اوریدونکو ته. حسین جان متاسفانه نن متاسفانه زه کوایم چې کله زمونږ ملال خویندې ونه شي کولی له خپله کور څخه ته ووځي، حال دا چې هغه دوی خپل شخصي ژوند ده باید څه رقم چې زړه وي کړي، خو لیکن متاسفانه زمونږ په هیواد کې دغسې یو ډله حاکمه شوې له بده مرغه چې پردي حقونه خو بالکل شته نه، دوی بالکل اته د حق په نوم باندې څه پیژني نه. نو متاسفانه چې نن زنګ ووهل شو او دا زنګ بغیر له دې نه چې انجونې کونه شي کولی مکتب ته لاړ شي دا نیمګړی زنګ ده. دا اس یو نمایشي زنګ مونږ بولو، دا بالکل مونږ د معرف زنګ نه شو ورته ویلی. د معرف زنګ هغه زنګ ده چې واقعا د الک او د انجلۍ حق ټول پکې خوندي وي او وکولی شي دواړه قشر خپل تعلیم ته زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ دا زنګ بیخي منو نه، که مونږ هله منو چې زمونږ خویندو هم کولی شو له خپل کور څخه وکولی شي لاړ شي د مکتب د علم د رڼا په لور باندې. حسین جانې ځکه ډېری داسې زده کړیالانې دي، محصلین دي چې زه ورسره کله پړګ کېږم، نو هغوی داسې ناامید خبرې کوي، داسې ناامیدي خبرې کوي چې چا خبر د کافر زړه هم پرې درد کوي. نو واقعا په کلونه کلونه چې ته زحمت وباسې، پوهنتون دروازې بندې، د کار زمینه نشته، دا د مکتب دروازې بندې، نو دا یو ډول ناورین زموږ په هیواد کې رامنځته شوی. حسین جانې په صحیح ده چې زموږ هیواد د ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس بیخي دغه فیصدي ډېره زیاته شوه. لامل یې څه ده؟ موږ د پوهنتون فارغین نه لرو، زموږ خلکو ته د کار زمینه نشته، ښځینه نشي کولی وظیفه وکړي. نو زموږ د هیواد اقتصاد به څنګه مخته لاړ شي کله چې په یو هیواد کې د علم د رڼا د پوهنتون د مکتب دروازې بندې وي؟ یو هیواد د طالبانو همیشه د په دې باندې دوی خپل زړه خوشحالوي چې ولادا دې په هیواد کې د طالبانو پر اتک سره په لسګونو مدرسې جوړ شوې دي انجونو لپاره، خو انجونو د ټولار شي مدرسې ته. زه دا غږ په دوی باندې کوم چې موږ کافران نه یو، موږ هم مسلمانان یو. مدرسه هم ضروری ده په یو هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې مکتب هم ضروری ده. مدرسه ځکه زه ده چې باید ټول په اسلامي موضوعاتو باندې پوه شو، خو لیکن مدرسه ماته زما ګران هیواد ته یو ډاکټر نشي را روزلی، مدرسه زما هیواد ته یو انجینر نشي را روزلی، مدرسه زما هیواد ته یو پیلوټ نشي روزلی. زموږ هیوادوال هم مدرسې ته ضرورت لري، خو تر هغه چې بیخي ډیر زیات لازمي دی هیواد لپاره، هغه مکتبونه دي، پوهنتونونه دي. اوس که دوی وایي مکتبونه پوهنتونونه هغه دي خلاص دي، دا خلاص د څه کم صرف د هلکانو لپاره دي چې هغه بیچارهګان هم د اقتصادي وضعیت چې دونه خراب ده مکتبونو ته هغوی نشي تللی، یو نیم کس کزي. دا مکتبونه موږ نه غواړو چې دوی اوس موږ ته خلاص کړي، صرف هلکان کولی شي لاړ شي او خویندې نشي کولی لاړ شي. ولې په خویندو څه داسې ګناه ده چې دوی مکتب ته لاړ شي؟ هغه ګناه دوی ته حسابېږي. دوی دې موږ ته د دغه دلیل ووایي، خو دوی دلیل نه لري، ځکه چې د دوی دغه کړنه بې منطقه ده. هیڅ منطق د طالبانو دلیل چې کوم دوی وایي دا نه مني. خو دوی حتی په دې حد باندې چې ځکه چې دوی ورته داسې منطقي دلیل نه لري، دوی ولې په ازادي راډیو کې دغه بحث کې خو راغلی وای، د دوی یو لوړ پوړی چارواک خو به میلمه شوی وای، همدا زبیح الله مجید، همدا متقی و، همدا هیبت الله، همدا بلبل، خو راغلی وای میلمانه شوی به وای، ځکه چې دوی منطقي خبره د منطقي رسنیو سره نشي کولای. ګنې په افغانستان کې مونږ ستاسو هغه بحثونه سکړو چې خبریال بیچاره ستاسو د لاس لاندې ده، پښتنې چې ستاسو په زړه دي، که ستاسو په زړه نه وي هغه نه درنه کیږي، هغه بحثونه خو مونږ ته نتیجه نه راکوي، مونږ د قناعت وړ نه دي. تاسو راشي د امریکا غږ سره میلمانه شي، د ازادي راډیو سره میلمانه شي، د بی بی سي سره میلمانه شي، چې مونږ ستاسو سره وغږیږو، تاسو زموږ تر بیت مخامخ شي، تر کومه به دوی له مونږ نه تیښته کوي او خپل ظلمونه ته به دوام ورکوي.
ډېر زیات مننه اغلې ولی، تاسو هم خره غلاس په خبرونه کې دا چې د انجونې څلورم کال د لزدا کړو پات کېږي، څومره د تعلیم په برخه کې لوی ضربه واردېدلی شي؟ پخصا انجونو ته چې هغوی په دولسم یا په یولسم سمفونی کولی برعکس هغوی پات شي په خپلو کورونو کې ناستې دي، څومره لوی ضربه د تعلیمي برخه کې؟
ډېر مننه اوسې جان، زما سلامونه تاسې میلمانه او تاسې اورېدونکي کې هم ومني لطفا. دا چې څومره ضربه وارده کېږي، یعنی واقعا دا یو ډېر غټ او ډېر ژور بحث دی. فکر کوم چې دغه خساره چې اوس وارده شوې ده تر نن ورځې پورې دغه له جبران نه پذیره ده، دا چې په راتلونکي کې به څو عمر نور هم وتړل شي د مکتبونو دروازې، دا لا نه معلومه نو هغه هم باید پر حساب شي. موږ تر اوسه پورې که دغه خساره حساب کو یا دغه ضایع حساب کو دا یعنی واقعا په عادي نورمال انساني منطق باندې دا ناممکن ده چې دا تشریح شي چې دوی د نجونو او د ښځو په حقوق کې څومره ظلم کړی دي. دغه فکر کوم چې دا دومره تاریخي جنایت دی چې دا په هیڅ شکل تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ وخت دوی ته نور بخښل کیږي. او دوی دا فکر نه کوي چې دوی اوس پر د قدرت پر اریکه باندې ناست دي او هر شی چې زړه وغوښتي هر فرمان چې زړه وغوښتي د غیر انساني نړیوالو سیاستونو پر اساس باندې یا په اجنډا چې دوی ته ورکول شوې ده دوی راوړي دوی پر دغه مظلومو خلکو چې څلور څلوېښت کاله جنګ یې تیر کړی دي د دغه خلکو د لاسه یعنی هر دولت او هر نظام چې راغلی دي بیا یې هم دغه خلک ځپلی دي دغه خلک یې وژلي دي دغه خلک یې ورک کړي دي دغه خلک یې بې تعلیمه کړي دي اقتصادي په صفر کې پسې ضرب کړي دي دوی دومره په بشرمانه شکل دغه اعمال ته د قبیح اعمال ته ادامه ورکوي چې د دې پر ځای چې دوی سوال وسي چې تاسو شل کاله خلک سره کوم دغه کول وژله په کلو کې د هغو د منطقو سمو استفاده کوله ډوډۍ سمو استفاده کوله په زور او په جبر مو خپل غیر انساني قوانین پر هغه باندې دغه کوله تطبیقوله هغه سوال خو نشته چې نشته هغه پوښتنه نشته اوس دوی نور هم په دغه شکل و خپل جنایتکار دغه ته ادامه ورکوي کارونو ته. نو دا چې څومره خساره ده دا فکر کوم چې ډېره مشکله ده چې دا حد سو وهل سي. خو تاسو فکر وکړئ چې د یو تنکی ځوان انجلۍ چې د شپږم سیم فروسه څخه بیا تر دولسمه پورې او یا انجلۍ چې فرضاً په دولسم کې وي دا څلور کاله دوی هلته بې سرنوشته او بېکار ناستي تاسو دغه ته حساب وکړئ چې د دوی د ژوند بهترین کلونه بهترین وختونه د دغه رقم یو غیر انساني یو تور د تورو منطقو او تورو نظریاتو خلکو والا قرباني دي او موږ ورته ګورو. دا یعنی واقعا داسې نه دی چې موږ دلته بې احساسه او بې تهورته ناست یو او خپل ژوند ته ادامه ورکوو چې پروا نه لري خو نو دې امر صادر کړي فرمان او در امر ثانی پور به بیا منتظر یو. دا نه ده یعنی هر ورځ هر لحظه هر لمحه پر موږ دغه ستریږي لکه په دوزخ کې چي. نو در مخ د خور اشاره ته وکړل چې دوی رسنۍ بند کړي دي د هغه سوالونو د دې کیږي چې دوی زړه غواړي. درشته هم دوی دومره به منطقه کارونه راخستي دي چې ندامه په خپل یو دغه کې په خپل وینا کې حتی عادي خلک د دغه د پښتون د شونځي د خلاصولو د پښتون څخه منی کړل. فکر وکړي چې دوی د یو ملت دغه غټ ملت د دغه غټ مملکت خلک د ټولو منی کوي په دغه وجه چې دغه پښتون نه لبیا مکووي. دا څونی ګستاخی ده دا څونی تکبر دی دا څونی غرور دی او دا څونی جهالت دی. هیڅ دغه شي ته هم هیڅ رقم معیار نسو ایښولی لکه دغه د نجونو د مکتبونو وتړلو غمیز ته چې معیار نسو ایښولی.
ډیره زیاته مننه اغلې اولی تاسو ژوندې وي اغلې زید به هم تاسو ته راوګرځيګو. د نجونو له زده کړو پاتې کېدل څومره د یو بې سواده ټولنې په واده کې مرسته کولی سي؟
حسیجان یو غوره در چې نجونو د مکتب څخه پاتې کېدل بې وزلي نور هم زیاتوي یو هېواد نور هم اړ باسي نور هېوادونو ته یو هېواد نور هم شاته وړي یو هېواد نور هم د سیال څخه د سیالانو څخه شاته پاتې کېږي د نړۍ څخه شاته پاتې کېږي په اړیکو کې شاته پاتې کېږي. اوس که چېرته په یو هېواد کې نیمایي نفوس چې هغه نارینه جوړوي نیمایي چې د ښځینه جوړوي نیمایي نفوس دوی مکتب ته کار هم کولی شي مکتب ته هم تګ کولی شي هر شی کولی شي خو نیم نفوس چې د نیم څخه زیات هغه ښځینه او انجونې دي چې نه کار کولی شي او نه هم تعلیم ته تګ راتګ کولی شي مکتب پرې بند دی پوهنتون پرې بند دی. نو تاسو فکر وکړئ چې د دې هېواد په آینده به سره غم تاسو ته مایه ښکاري د دې هېواد په آینده به سره غم وي چې نیمایي نفوس یې چې د بې سواد پاتې شي هغوی په هېڅ تصمیم ګیري کې یا هم په هېڅ شی باندې پوهېږي نشي. نو راتلونکي کې به د هغوی آینده به څه شی د ټکنالوژي سره د نوي علوم سره د نړۍ سره هغوی به آشنا نه وي نو د دوی به آینده سره غم وي. نو دا معلومداره خبره ده چې یو هېواد چې د هغې نفوس نیمایي څخه زیات تعلیم ته لاسرسی نه لري او په آزادانه ډول کار نشي کولی نو د هغې هېواد راتلونکي به ډېر زیات مشکلات ولري ډېر زیات ستونزې به ولري هغوی به د هر رقم ستونزو سره به لاسګرېوانې پر عادي شیانو به دوی چې دا نور هېوادونو ته به اړي. د نورو هیوادونو څخه به کومک غواړي. نو که چېرته دغه شیان تاسو فکر وکړئ نو د دې بېوزلۍ څخه د ایستلو لپاره صرف یوازې همدغه دوی موږ خپل افغانان کار کولی شو، نور هیوادونه موږ سره هیڅ شی نشي کولی. که چېرته طالبان وغواړي د مکتبونو دروازې لګي نور هیوادونه ورسره هم ولاړ دي. نو که چېرته دوی نه غواړي دغه بېوزلۍ څخه ځان وباسي، خپل ملت وباسي، نو زه فکر نه کوم چې دوی په راتلونکي کې به د چا خبره به هم ومني یا د چا فشار به هم ومني، ځکه چې دوی په خپل منطق کې خوشحال دي. هماغه کارونه کوي چې دوی سره قلم د دوی ذهن ورته
ډېره زیاته مننه. ژوندۍ اوسي اغله موسم ورزو د تلیفون پر کرخه زمونږ اوریدونکي وصل سوی دی. سلامونه، وخت مو بخیر نور. بس خبرونه دی، موضوع مو هم روان نوی طالبی کال پر پیل باندې مو راخیستی ده. مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندۍ ساتل سي، مهرباني.
الله دې خوشاله کړه خورجان. یو خو د نوي کال مبارکي تا ته وایم او خاص همکارانو ته وایم. خدای دې په ټولو مسلمانانو پسې د خیر کې خورجان. رابه سم موضوع ته واچان لکه تاسو اشاره وته وکړه خورجان، نوي کال دا د پیل سیزمل د خپل حکومت غوښتنه ده په ډېر درنښت احترامانه توګه چې د خوند پر مخ پوهنتونونه شونځي خلاص کړي. خورجان، دا د ملک ضرورت دی. تاسو وګورئ زموږ یو ما عادیز هغه مریض خورجان مې یا پاکستان ته بیایو، یا ایران ته بیایو، یا تاجکستان ته بیایو، یا ازبکستان ته بیایو. هغه پیسې مې دغه ځای کې خورجان کې دلته موږ داخل په خپل افغانستان کې شزینه ډاکټران ولرو. پاکستان ته شزینه ډاکټر دغه څه کوي چې ناروغان شزینه دغه ضرورت لري. موږ پاکستان ته ځغلو، ایران ته ځغلو. نو پر حکومت به خورجان دا غږ دی چې د پوهنتونو دروازې، د ښوونځیو دروازې، د شریعت په نگاه کې خلاص کړي. بغیر شریعت خورجان هیڅوک نه غواړي. چې دوی وایي چې پر دغه اصول برابر دي، په هغه اصول خورجان موږ سره امین دي، بس خلاص دي. کې خورجان
ډېره زیاته مننه ژوندۍ ساته. سیورزو زمونږ د خبرونې بل اوریدونکي هم د تلیفون پر کرخه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم خورجان. از توخی هم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه تلیفون په لیکو وصل یم. یو خو تر ټولو مخکې د نوي کال مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. او بل ستاسو خبرونه له څلور ورځو راهیسې کله چې فهم سات اعلان کړی ده، ستاسو خبرونه د ورځې لخوا په یو میټر په منځن لنډو څپونه نشریږي. د کارت په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي ماښام د شپږو د سهار په شپږو نشریږي. نو ټول اورېدونکي موږ ته تلیفون راکوي چې دا راډیو باید خلاص شي. او اشنا راډیو او مشال راډیو خو پر مخ نه په منځنۍ څپه کې ستنه په لنډو څپو. نو آیا دا د ټرمپ د بودیجې تاثیر ده که تخنیکي عوارض دي؟
الی
بلې مال دا څه مشکل د ستاسو راډیو موږ د ورځې نه
اوه تحریکي همکاران به انشاءالله دې مسلې ته متمن ځواب وي. یا به دا کوم ستونزه که پیدا شي هغوی به حل کړي. که د خبرونو په تړاو کوم نظر لري، مهرباني.
بلې، د ښځو د تعلیم په هکله ده.
بلې بلې،
اول تعلیم خو ضروري ده، خو البته تعلیم پر نرو په ښځو باندې ګرد فرض ده. ولو که زموږ علما او امارت اسلامي وایي چې دیني علم فرض ده، خو دا عصري علوم چې دي دا ضروري دي او کله کله مستحد کېږي هم. خو خاصتا په طبي لحاظ، د طب له نګاه څخه موږ ډېر ضرورت و. نرسانو او ډاکترانو او باجانو ته لږ زده کړې یو مریضه پیدا شي، هغه تر نارینه ښه د سوي ګوري معالجه یې کړي. نو دا زموږ درخواستي ده په واري واري دی افغانستان د شهروند په حیث. نو دا بالکل ضروري ده او په ټولو پروسو کې ضرورت ورته شته، په پولیسو، په نورو داسې ځایو کې چې هغه د کمپیوټر ساینس او په ټولو مرحلو کې ورته ضرورت ده. نو خدای دې وکړي چې اسلامي امارت په دې ته ځان چمتو او جوړ کړي چې په نوي کال کې مکتبونه او پوهنتونونه د ښځو پر مخ خلاص شي. مننه.
ډیره زیاته مننه ژوندوسې توخی صاحب، زمونږ د خبرونه بل اوریدونکی هم شته ده، له دوی څخه بیا هم واورو چې د خبرونو په تړاو څه نظر لري.
د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم السلام.
نوی کال هم تاسو ته مبارکي وایم. د افغانستان شریف محترم خلکو ته نوی کال مبارکي وایم.
ډیره زیاته مننه ژوندوسې مهرباني، د خبرونه د موضوع په تړاو څه نظر لري که نه؟
ورجانې دغه مکتبونه د خوشی کې د خیره دغه د پوښ دغه دغه ښه دغه د چریو د فرمان دی ورکی چې مکتب خوشی، پانتون خوشی، او خلکو ته د مکو حقوق ورکی پوښ چې خلک د خلکو نه خوشاله شي. اول ز خپل خورجانې د ننګرهار قومندانې باندې وخت په ویلچر باندې تیریږم، ولا کدی د خلکو ته د دوی ته زګورو مم نه پوښي کدی چې زمونږ زړونه تور کړي کنه مکتب هغه ښه شی نه مونږ نه دوی هغه ښه خسته خسته میوه دوی مونږ نه هغه ښه خورجانې. مکتب بند، پنتون بند، حقوق نشته، بس وروره ګله مو خپله میلې چلچی دي وروره ګله، بس د خلکو قصې کې نه دي. نو دغې باندې زمونږ زړه ته نه دغه شوی دی، داسې تور شوی دی. که دغه پنتونونه خوشي کړي دا زمونږ خورګانې او مکتب وایي پنتون وایي چې دا ډاکتران مونږ پیدا کړو، دا انجینران پیدا کړو. مونږ پوس ګوره خورجانې، دغه پاکستان لاره څو ورځې بنده وه، شل پنځه ویشت ورځې مونږ هېڅ قصه کې هم نه وو پوه شو چې پاکستان لاره بنده ده یا کوم زمونږ یا کوم عادي او کوټه بنده ده، قصه کې نه وو. که نه ډاکټر صاحب اشرف غني دی پله مونږ ته ښه دغه نور ملکونو سره تړون وکړله، لارې خلاصې کړلې. که دغه اوس که دغه لاره بنده وای او نور پله مونږ لار هم نه درلیدله، نو یو بوجه وړه په ننګرهار کې یا په مکمل افغانستان کې یو بوجه وړه به مونږ په شل زره دېرش زره روپۍ به اخېستله. دومره ګرانې به وو. که نه اوس مونږ ولا پروا هم پرې نه ساتو پوه شي، خو صرف دغه پروا ده چې دغه خلک پاکستان ته ځي وایي دوا پسې ځو، دوا ښه دوا ده، دوا ښه دوا ده. که نه نو پوه شي دغه د خدای وکړو چې دغه مکتبونه دې مونږ ته خوشي کړي. دغه درې څلور کاله لاړو همداسې مفته کې تېر شو، او نور مونږ مفته ورځې نه غواړو پوه شي. دغه زموږ خورګانو ته ورونو ته دا ډېر قیمتي دی، قیمتي ورځ دی. یو اوس نن ورځ چې تېر شو دغه ورځ سبا نه راځي خورجانې، ولاکه نور په دوام پیدا کړي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ما په ننګرهار کې زمونږ څو دانې مکتبونه دي، د خورګانې ټول دولتي ارګانو سره پراته دي، یو امنیتي ملي سره پراته دی، یو غټ مکتب د جلکیانو، یو چې دی د قومندانې د ننګرهار سره پروت دی، ټول امنیت امنیت دی پوه شو. هېڅ مشکل مثال چاسر دا زنانه به جلکیان به ښه په آب و پرده تلل مکتب کې، جمهوریت کې په آب و پرده تلل. ما خو یو مکتب جلکۍ ونه لیده چې سرلوڅه روانه وي، په خدای ټول په آب و پرده په لاس کښې به هغه جرابې به هم اچولې، په خپو کښې به هم جرابې اچولې. دومره په عزت کښې پوه شو د افغانستان شریف محترم با عزته خلکو. خو نه پوهېږم چې دغه د تاسو دغه یو بل رادو اشنا رادو هغه ښه دی چې بند شو، هغه ډېر کښې دغه پلویان د دوی ډېر چټیات ویلله چې دا داسې کوي او وسې کوي، دا طالبان به نور هم پارول. که نه هغې کې به ډېر خلک د دې طالبانو پلویان به ډېرې بدې بدې خبرې کولې د مکتبو باره کښې. خو ښه دی چې هغه لوا بنده شوه. د تاسو دغه برنامه ډېر ښایسته برنامه دی، صفا سوتره برنامه دی، څوک پکښې نیوکه نه شي کولی، بل نه شي کولی.
نو
خورجانې خدای وکړي چې مکتبونه خوشي کړي. افغان هم د ننګرهار نه.
ډېره زیاته مننه، خدای پامان، ښه وخت ولرئ. که نور اوریدونکي نه وي چې درنو میلمنو سره خپل خپرونه ته دمار کړو. بله، تخنیکي همکاروای چې نور اړیکې تر دې دم پورې نشته ده، ورته خپلو درنو میلمنو ته اغلی اکبري تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړم. څومره لرې پاتې شولو له زده کړو څخه؟ دا د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده چې باید د زده کړو په برخه کې کار وشي. ولې کار ونه شو؟ دلته اساسي عوامل باندې موږ تاسو غږېږو، علت څه و؟ په نړیواله کچه باندې هڅې وشي، په کور دننه تظاهرات یا مظاهرې وشي، یا څه نه څه یو څه کار وشي، ولې بیا مکاتب پرانیستل کېدو په تړاو باندې پایله ور نه کړله؟ دلته اساسي عوامل به څه وي؟
حسین جانې، طالبان ما دا په ځینو نورو خپرونو کې هم ویلي دي، زه طالبان د افغانستان نه ګڼم. که واقعا طالبان د افغانستان وای، نو طالبان به د افغانستان په هغه اساسي حقوق، کوم اساسي حقوق چې دي، اساسي قوانین چې دي، نو د هغه مطابق باندې به دوی هغه خپل رول پلی کړی وای. لکه ګوره، په افغانستان کې بار بار حکومتونه ډېر زیات تغییر او تبدیل شول، خو لیکن یو هم دومره اساسي قانون تر پښو لاندې نه کو لکه د طالبانو دغه ډله چې کومه ده. دا ځکه چې اوس طالبان، یعنی زه په دغه طالبانو غږ کوم، آیا ته له مانه دومره ښه مسلمان یې
زه نه غواړم چې زما په یو خور کې د یو نارینه لاس ولګیږي. زه غواړم چې زمونږ په شفاخانو کې یو ښځینه ډاکټر اوسیږي. او ته دا غواړې چې نه ښځینه ډاکټره دې نه وي، هماغه نارینه ته دې ورځي نارینه دې لاس پی وهي، نو په دې کې ته خو مسلمان شوې که زه ریښتینی مسلمان شوم. آیا ستا مسلمانیت په طالبانو باندې غږ کوم؟ همدغه دی، همدغه ستاسو دلیل او منطق ده چې په یو بازار کې ښځه او خاوند که یو بل له لاسه نیسي، د طالبانو نارینه ورځي ښځه هم له لاسه له مټو نه رانیسي، موټر کې رینجر کې کینوي او نارینه هم. زه دا نه غواړم، زه دا غواړم که یو نارینه یو ښځینه یو ناوړه عمل ترسره کوي، زه غواړم یو ښځینه پولیس زما په هیواد کې اوسیږي، تر څو چې ښځینه ښځینه تلاشي کې ښځینه ویسي او نارینه نارینه. نو په دې کې ته ریښتینی مسلمان شوې که مونږ؟ نو دوی متاسفانه حسین جانې چې د اسلام له نوم څخه استفاده کوي، مکتب په بندېدو کې دوی د اسلام نوم ورکه چې دا په اسلام کې نه دی راغلی، د پوهنتونونه همداسې ښځې د کار ته نه ځي چې اسلام. ولې زما خور چې په کوټې سنګي کې د پلونو لاندې په سړکونو باندې خیرات غواړي او باران ته ودی یخې واورې ته ولاړ دی، له تا څخه د لس روپو خواست کوي او ټوله ورځ بهر یې رقم رقم خلک کترې ورته وي او پرزې ورباندې ځي. نو اسلام دلته چرته شو؟ ستاسو اسلام ولې دلته غایب شو؟ خورا وړیا ستاسو منطق، تاسو چې کوم اسلام ځان لپاره جوړ کړی دی، خورا شي دلته هم پلی کوي، د دې خور کې غم وخوري، له سړک نه ټوله کوي او میاشت په میاشت باندې تاسو یو څه ورته ورکړي. نو دوی متاسفانه هسته جانې دوی زموږ د نوي نسل د بربادۍ لپاره راغلي، که څنګه چې هغه شل 15 کاله مخکې د دوی دغه سي ډلې راغللې او څومره جهالت یې خپور، چې هغه جهالت په دغه نور شل کاله کې زموږ لپاره یو عبرت و. خو لیکن بیا چې دوی راغله بیا هغه جهالت دوباره په افغانستان کې تکرار شو. که دوی مثلا دا وایي چې هو په مخکینی حکومت، زه د یو حکومت طرفداري نه کوم، په مخکینی حکومت کې همدغه جګړې همدغه قتلونه وشول، همدغه زموږ سرتیري شهیدان شول، د چا د لاسه؟ خو جنگ دغو شروع کوو، هغوی هم د دفاع لپاره. زموږ یو سړک به جوړ نه وو، سړک به چې جوړ شو دوی به ورانه وو. آیا ورانۍ په اسلام کې راغلی ده؟ تو واخله ورانۍ وکړه؟ نه، په اسلام چې دا د توازن ده پکې، حق مساوي ده، هر څوک خپل فردي حق باید پکې ولري. خو لیکن دوی متاسفانه هر څه اسلام دوړي. خو آی کاش چې په دوی کې دغه سی یو څه وایي، یو پوتنسیل وایي چې دوی راغلي وایي زمونږ د یو وړي خور کې چې د شپږم ټولګي زده کوونکي د هغه سره د دوی دلیل وایي، خو دلیل نشي ویلی. د دوی دلیل چې کوم، د هغه ټول فیک دلیل ده. په منطق کې دوی زمونږ د یو 15 کلنې ماشومې سره وایي نشي ویلی، ځکه چې دوی د افغانستان په اساسي قوانینو باندې نه پوهېږي، دوی د افغانستان په هغه اساسي حقوقو باندې چې کوم دي دوی نه پوهېږي. دوی د بل هیواد دي او راغلي دي زموږ په هیواد کې بیگانه او نابلده دي.
ډېر زیاته مننه اغلی اکبري. اغلی ولی تاسو ته درګرځم، ډېر شمېر مواره دلته پکې شریک سو، بحثونه وشو پکې، رښتینی مبارزه شوې ده نه ده شوې؟ په دغه برخه کې که مبارزه شوې بیا هم ورګرځو هغه مسایل ته چې اغلی اکبري پرې نظر درلود، دې ته ورته کېدلی شي که نه ځینې نور عوامل شته چې هغه خنډ واقع شوی دی چې نجونې نشي کول په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟
ډېر په بخښنې سره، ستاسې منظور د رښتینې مبارزې په کوم عرصه کې هدف دی؟
بلبل دا د زده کړو په تړاو باندې، ځکه زموږ ستاسو موضوع نننۍ موضوع هم دا ده چې د زده کړو لپاره څومره مبارزه وشوه، څومره غږ پورته شو په بېلابېل د دنیا له بېلابېلو کنجونو څخه، په اسلامي هېوادونو څخه غږ پورته شو، ولې دغه غږ وانه ورېدل شو؟
بلکل اوسې جانې، خو زما خبره دغه ده چې طالبان دغه کار د یو سیاسي اجنډا په اساس باندې کوي. دوی ته یو تور قدرت، یو تور شیطان د پردې شاته دغه اجنډا ورکړې ده او دوی دغه عملي کوي. په دغه خاطر نو که دوی دغه نیوکه ولري چې فرضاً نصاب پر اسلامي موازینو نو برابر، هغه خو د ټولو اسلامي مملکتونو دغه د دوی فرمان، د دوی فیصله په ګډه سره وغندل. که ووایي چې پر متمدنو کلتورو نمایندګانو د دوی دغه وغنده، د دغه تصمیم وغندي، خپله د افغانستان داخل د اتباعو د حقوقو په دغه کې په چوکاټ کې خپل افغانان وغندي تر ډېره ځایه. په اول سر کې دغه دپاره لاریونونه وسول، مګر دوی هر مخالف ژغ په داخل کې په ډېر غیر انساني او په ډېر بربري شکل د منځه یووي او د خارجي اوازونو په دغه کې خو نو د دوی مسؤلیت دغه دی چې د خارج څخه وزونه مجرمانو داسمور داخلي چاره ده. داخلي چاره دوی دغه سیبولي چې فرزند دغه د افغانستان څخه چې فرزند دغه شپږ لکه شپږ شپته زره کیلومتر مربع دی، دغه دوی یو زندان جوړ کړی دی. دا داخلي چاره دوی په دې خاطر نه بولي چې موږ دغه ملت مسؤل یو، د دوی د شایګنې لپاره، د دوی د بسیاین لپاره، د دوی د روشان راتلونکي لپاره کار وکړي. نه، دوی داخلي چاري دغه بولي چې موږ دغه تړلي دي، دغه پولې مو تړلي دي، په داخل کې که کوشت کوو، که خون کوو، که بدنامي کوو، هر شی چې کوو دا زموږ خپل کار دی. دوی په دغه خاطر د ډلې ټپلې عمل کوي. دلته دوی د یو مسؤول دولت، د یو مسؤول چارواکو حیثیت نه لري، خپل نه پوهیږي، په دغه خپلو مسؤلیتونو نه پوهیږي. دوی صرف ځان ته صلاحیتونه ورکړي دي، مسؤلیتونه نه پیژني چې دوی د دغه نجونو په مقابل کې مسؤول دي چې د مکتبونو دروازه خلاصه کړي. دا په اساسي قانون کې دغه شی حق دی، د هر کوچنی الک دی کنجلی چې مکتبونه و دوی ته خلاص وي، په هر سویه، په هر د هر اقتصاد څخه، یعنی که خانان وي که مسکینان وي، په هر سطح کې چې د اقتصاد وي، دغه حق دی چې باید ادا شي. دوی په دغه ځای کې ډېر کم راغلي دي چې دوی دغه حق خپل اول نه پیژني، او په پسې دوی دغه د اجنډا په اساس دوی دغه فرمانونه صادر کړي دي، د مکتبو دروازې په ډېر شیادي شکل سره تړلي دي. دا 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 ظلم دی، دا جبر دی، دا دا اشغال دی، دا مداخله ده، دا هر خراب نوم چې پر اجدي هغه شی دی د خپلو اتباعو په مقابل کې. دا هر شنی سیاستونه دي چې خارجانه پر خپل زموږ پر خلکو باندې تطبیقوي، او موږ ورته ناست پر رونو سرګو ورته ګورو. دوی د خپل قدرت څخه یا د خپل دغه شی څخه چې فرضاً دوی هلته قدرت، یعنی د قانون په لیکېده نه دي قدرت، دوی د دوی توپک په لاس کې دي. او دغه زموږ تاسو په یاد چې اولین لاریونونه د ښځو دوی په څه شکل اوازونه ورچپ کړل، په څه شکل، په کوم فجیع اشکالو جنایاتو سره دوی حتی د فرضاً د بندې کېدو، د لاریون د چپېدو، د مخالف اواز سره چل نه دی زده. په دې خاطر چې صرف دوی یو ډله ټپله ده، د اساسي قانون په چوکاټ کې دوی کار نسي کولی، نه خپل اساسي قانون جوړولی شي. څلور کاله تیر شول، دوی اوس اساسي قانون نه دي جوړ کړی، دوی یو منظم اقتصادي سیستم نه دي جوړ کړی. دوی ته چې د امریکا کڅوړې د اوتی راځي، که ډېر کڅوړې راتللې دوی ډېر چاغېږي، او که لږ کڅوړې ورته راتللې بیا لږ چاغېږي. یعنی دوی دوغنی متکي، دوغنی در اشغال لاندې، دوغنی دغه جابر سیاست نمائندگان جو مشته. بله،
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ اغلی مولي. اغلی مزاید، تاسو ته درګرځم چې ډېر شمېر سازمانونه، لکه څنګه چې مې وړاندې ویلې، دوی په دغه برخه کې هڅه وکولې. آیا دغه سازمانونه رښتینې ول د افغانستان خلکو سره، یا د افغانستان میرمنو سره؟ کنه هغوی فقط هغه کوم مسؤلیت چې په نړیواله کچه ممکن دوی ته راجع شوی و، دوی یوازې غوښتل هغه ایراده تمثیل کړي؟
اوره سیدانې، دا زیاتره شول د شهرونه چې ورته زیاتره سازمانونه، زیاتره هیوادونه چې وایي موږ د افغانستان د میرمنو سره ولاړ یو، چغې وهي یا د ښځو د حقوق لپاره موږ کار کوو. دا ټول اسې شهرونه دي. چېرې ته افغانستان ته راشي، په افغانستان کې اوسېږي، ته بیا پوهېږي چې دا خبرې څونه بې معنا دي. بې منطقې خبرې دي. نه هېواد څخه بهر لرې هېوادونو کې ته چغه مهي ولاړه مې په هر ځای کې وایي چې زه د افغان نجونې سره ولاړ یم، د افغان میرمنو سره ولاړ یم، د هغوی غم کې زه شریک یم. خو دا خبرې څه فایده کوي؟ په دې څلور کلونو کې تاسو راته وایي د دې خبرو لږ ذره فایده موږ ته رسېدلې. کومه دروازه ایله کړې ده؟ مکتب دروازې ایله شوې دي، پوهنتون دروازه ایله شوې ده، هېڅ شی هم نه دي شوي. نه په مکتب د تعلیم دروازې په مونږ باندې ایله شو، او نه هم د وظیفې دروازې په مونږ باندې ایله شو. په زړه د خلاصه نه وظیفې ته تلی شو، او نه هم موږ تعلیم کولی شو. نو د دې دغه خبرې، دغه سازمانونه چې د اسې شعارونه دي، یو کار دی چې یو بوج غوندې چې یو د دې په اوبو باندې دی تور دی چې نړۍ ته موږ ځان وښیو چې او موږ د افغانستان د ښځو سره ولاړ یو، واقعاً موږ د افغانستان د ښځو په درد کې درمن کېږو، نړۍ ته ښایي چې موږ دوی سره خواخوږي یو. خو اصلا هغوی دا کار هم نه کوي، هغوی نم وړي، ځکه چې د هر یو هیواد دا کار دی چې په کوم کار کې د هغوی فایده نه وي، ګټه نه وي، هغه کار دوی نه کوي. نو په دې کار کې دوی ګټه به څه شي چې دوی زموږ سره ولاړېږي، او موږ ته به وایي چې موږ درته لکوو، پوهنتون موږ درته لکوو، په طالبانو باندې به موږ فشارونه راوړو. هېڅ هم نه کېږي، ځکه چې د تعلیم د وظیفه د ښځو لپاره چې ضروری ده هغه په افغانستان کې ده د افغانستان آئنده پې جوړېږي. نو د دې لپاره نور هېوادونه که دونه چغې وي که نه وي هغوی شعرونه یوازې ورکوي نو باید چې لاس په کار خپل افغانان شي. که چېرته مونږ واقعا غواړو خپل آئنده جوړ کړو نو زموږ په خپل لاس کې ده. نور هېوادونه یوازې شعرونه ورکولی شي، نور سازمانونه یوازې شعرونه ورکولی شي، په شعر باندې هېڅ شی نه کېږي. دا شعرونه که چېرته واقعا رښتینی وي او زمونږ په درد خوړلی وي او زمونږ مشکل به حلېده، نو زه فکر کوم چې اوس به زمونږ د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې، د وظیفې هر اداره د وظیفې لپاره دروازې به خلاصې وي. خو دا شعرونه واقعا بې معنا دي، کار نه کوي. نه هم تر اوسه پورې په طالبان باندې تاثیر کړی ده، نه هم په دوی باندې دوی په هغه فیصله باندې تاثیر کړی ده، او نه په راتلونکي کې به دوی باندې تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورزو. زموږ یو اورېدونکی د خبرونې په دې برخه کې موږ سره وصل دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، ښه جوړه یې.
مننه، مهرباني.
دا تو څه پرانا ته شپه اوري زنه ته به واده غل کده موضوع لګا تا واضحه کې دی لګا اورم یو خبر ته وکم.
ها ډېر ښه. زموږ د خبرونې موضوع د څوارلس سلورم تعلیمي کال پیل دی چې نجونې بیا هم ونشي کولای چې خپل زده کړې ادامه ورکړي. د نجونو سره څه نه دی ویل شوي په همدې موضوع باندې.
دا داسې ده چې یو دا ډېر بد کار دی چې دوی دا نه خلاصوي وي، دا مکتبونه نه خلاصوي، پندرونه نه خلاصوي. زده کړه خو پار څه پار دی په نر او ښځې باندې. دا داسې کوي شپېتنه پورته چې دی دوی چې خپل دا نه خلاصوي نو دا داسې دی لکه یو نیالګی چې کېنه وي هغه ته اوبه نه ورکوي، هغه چې بیا رشین شي اوبه نه ورکوي واپس وچ کړي. دا باید دایمونه کړي چې شپږم پورې کوي بند کړي، دا باید بند کړي. هغه پورته چې نه خلاصوي دا هم باید بند کړي.
مننه، ډېره زیاته مننه. اغلی اکبری، خلق تمره زپل سویدی، خلق سبران احیل سویدی، آیا ده خلق واس رسیگی چی اغوی ده خوانزوی ده پرانسل بسانا بنده دیو اقدام کری کنه؟ لکه سنگه چی اوز مگه ده غوری دونی که دل درد ویلی چی باید اغا ترش پگم طولگی پوری چی دیدادیم باید بند شی. بناندل تک مکتاسو ده خلق پا زرون بنده وغگیگو، ده خلق پا نظریات و ده خلق پا توان بنده وغگیگو، خلق پا کما کچه که پاد شیو دی؟
ډېره ښه پوښتنه حسین جانې. حسین جانې، اوس ګوره کله چې طالبان راغلل زموږ ډېر ورونه هم زموږ تر څنګ ودرېدل په لاریونونو کې. نو دوی زموږ سره څه هم واخیستو چې دا ډېر ښه و، خو لیکن همدغه لاریونونه چې په پیل کې وشول د مکتبونو د خلاصون لپاره، د دفاترو د انجنونو لپاره او د پوهنتونونو، خو لیکن متاسفانه موږ او تاسې د څه حالت شاهدان شو. د طالبانو څه رقم برخورد زموږ سره وشو، په انجنو باندې په ټانکرونو لوبونه ډک ډک په اوبو لمدې کړلې، په دروي ووهلې، د کلاشنکوف په کنداغونو باندې ووهلې چې ډېرو سره پخې پکې ماتې شوې. او زموږ همداسې ډېرې ورونه او یا ډېری هغه انجونې چې متاسفانه یا لکان چې په دې لاریونونو کې اشتراک کوو د ټول مړې ژوندی ورک شو، د دغسې حالت سره متاسفانه مخامخ شو. نو دغه حالت چې په مکرر ډول سره تکرار شو، نو د خلکو زړونه هم ترېنه ساړه شول چې اوس مونږه که څه هم وکړو هیڅ نتیجه بخش نه ده. نو موږ به دا پرېږدو سرنوشته. زه خو خبرېږم د ډېرو کسانو سره چې کله خبرې کوم، څنګه کنه ولې مخکې تاسې لاریونونه کول غږ مو چته اوس؟ خو کله چې دوی دا خپل ترخي خاطرې رایادې کړي او واقعا همداسې ده حسین جانې، په دننه افغانستان کې کورنۍ غړي، د کورنۍ مشران، نو ملت څه نه شي کولای په داسې حالت کې. ملت بیچاره چې سر اوچت کړي، نو دوی د کور څخه په نیمه شپه کې راوباسې مړې ژوندۍ ورکې. نو څوک به زړه کې چې د مکتب د خلاصون لپاره، د پوهنتون د خلاصون لپاره دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي؟ نو هغوی وایي مونږ دا پرېښودل و امریکا ته، ځکه چې وایي په دې کې د امریکا لاس ده، په دې کې نړیواله ټولنه یو بل دا ښایي. خو تر ډېره حده دا خبره منطقي ده، ځکه چې که نړیواله ټولنه، ځینې داخلي حکومتونه په دې کې څه ونه کړي، ام ملت څه نشي کولای، د غو د لاس څه نه کیږي. نو زموږ غږ په دغه مسؤلینو باندې دا ده چې په بشري حقوقو په برخه کې کار کوي او داخلي په زموږ د هیواد په موضوع کې، نو په دغه برخه کې دوی یو کار وکړي. د خلیل زاد هم سفر وکړ افغانستان ته چې وګورو بیا دوی څه پلان لري. زموږ ګیله له دغه مشرانو څخه هم دا کیږي چې تاسو به تر کومه زمونږ ملت، دا غمزپلی ملت به تاسو تر کومه خپل د سیاست قرباني ګرځوي، تاسو به تر کومه دغه ملت ویده پرېږدئ او تاسو د خپل د لاس د مهرې په شکل له موږ څخه استفاده کوئ، په تاسو باندې فشار راشي خپل د ګټو لپاره، جیبم خالی شي مکتب بند کړئ، جیبم خالی شي پوهنتون بند کړه، ښځې د کور ته نه ځي. یعنې څه؟
نو بیا دې هم الله پاک خیر پیښکي. موږ به شاید د ډېرو نورو لوی لوی غټو غټو حوادثو شاهدان اوسېږو په افغانستان کې، ځکه چې دا بیا د مکاتبو موضوع شو. خلیل زاد سفر وکړو، دا چې دوی بیا څه پلان لري نو الله خبر ده ترېنه. نو موږ غږ په دوی باندې دا کوو، ځکه چې د طالبانو نه څه نه غوښتل کېږي، څه ترېنه غواړو نه، موږ صرف غږ پرې کوو چې تاسې که څومره هم خپل دغه ظلمونو ته، خپل دغه ناکامې پالیسۍ ته دوام ورکړئ، نو تاسې به خپل ځان خراب کړئ. نو حسین جانې، واقعا زموږ ملت بې وسه ده په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسی. اغلی زاید، که پم دی شکل روان اوسو، پم دغه ډول مکاتب باندې، پانتونونو باندې، صحي مراکز باندې، د تورته هر هغه برخه کې چې نجونې کولی سي په خپل ظرفیت او په خپل توانایي باندې کار وکړي بند پاتې شي، څومره تیاری ورځې د نجونو او د افغانستان په انتظار کې پاتې دي؟ اغلی زاید، که تاسو خپل مایک آن کړئ چې موږ ته مو آواز راشي. بله، اغلی زاید موږ سره نشته. د ورزو د پښتنه بل اغلی ولی څخه وکړو. اغلی ولی، څومره یوه تیاره فضا د افغانستان نجونو، د افغانستان خلکو لپاره، بخصوص د زده کړو په برخه کې په تمه ده؟
فضا ډېره غمګینه ده، ډېره تاریکه ده، ډېره خوشینوونکې ده، ډېر بې وسه خلک، ځان ډېر بې وسه احساسي. هغه که بهر میشته دي، هغه په وطن کې دي، ټول خلک موږ د ملت په حیث یو موږ ته توهین سوي دي. د دغه خلکو راتګ، د دغه خلکو معاشرت او مراودت، د خلکو سره، د ملت سره، د اتباعو سره، صرف یو توهین دی، مخصوصا د نجونو د مکتبونو تړلو په باره کې. او دغه سیاست ته په ډېر سپینسترګۍ سره او په ډېر توکاپور سره ادامه ورکول، دا یو جنایت دی. او دوی ملت د ملت په حیث توهین کړی دی. هیڅ رقم فکر دغه نه کوي چې دا به په راتلونکي کې دوی ته څومره زیان ورسوي. واقعا یعنی دوی د تاریخ په پاڼو کې به د دوی رنگ، د دوی نمونه په ډېر تور رنگ ولیکل، چې هیڅ رقم پاکې ده به دغه نه وي، ممکن نه وي. البته که دوی وغواړي چې پاکې کړي، خو اوس د دوی د رهبری څه معلومه شي، د دې رهبری څه داسې معلومه شي لکه دوی چې په دې کیسه کې هیڅ نه دي، چې څوک چې څه فکر کوي په دې چې د خلکو ته هیڅ رقم غوښ نه نیسي، هیڅ رقم
د شوزو موقف ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي. میلمنو تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه کوم، دا چې په خبرونه کې موږ سره برخه اخیستي وه. تر بیا چې بیا بلې خبرونه کې سره وسلیږو، په لویه لمه سپارم، ښه وخت لري.
غږېږم جام جام، غږېږم پل پل روان یم، ګام ګام غږېږم پل پل روان یم، ګام ګام غږېږم ګوټ ګوټ، غږېږم جام جام، غږېږم پل پل روان یم، ghegam pal pal ravanyam, gam gam ghegam cham cham pavye غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان